السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نننیو خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې مطالب: قطر او ایران په افغانستان کې د تروریستانو فعالیتونه د سیمې د امنیت لپاره خطرناک بللي.
We have the same concern as the region.
موږ د سیمې ګاونډي هیوادونو اروپا او امریکا په څیر ورته اندېښنې لرو.
په کابل کې یو شمېر ښځو په یوه غونډه کې د طالبانو د مشر د وروستي فرمان په غبرګون کې اعتراض وکړ.
هدف برگزاری
د دې غونډې یوه موخه د طالبانو وروستی فرمان دی و موږ غوښتل خپل غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسوو.
د کندهار د محبس زندانیان غواړي چې دوسیه یې ژر تر ژره وڅېړل شي.
زموږ سره خپله فیصله وسي، یا زما مدیر راولي، زما سره حاضر کې که بخښه ده د دې د کتاب درویه خو دوی ته معلومیږي.
د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې د سوځول شوي سریلانکایي وګړي له قاتلانو سره به حساب کتاب وکړي او نور راپورونه. په دې نیم ساعته خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اماراتو له ولیعهد سره پر افغانستان خبرې کړي. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر عبیدالله رامین په حق رسېدلی او د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یوه کاندید پر ضد مظاهرې شوي. بشپړ خبرونه: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عربی اماراتو له ولیعهد سره د افغانستان په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلي بلینکن او محمد بن زاید آل نهیان پر مهمو سیمه ایزو مسایلو، دوه اړخیزو شراکتونو او د همکاریو د لا پراختیا په تړاو بحث کړی. ښاغلي بلینکن هم پر ټویټر لیکلی چې له ولیعهد محمد بن زاید سره یې په مهمو سیمه ایزو مسایلو او د افغانستان په اړه پر ګډ کار خبرې کړي. محمد بن زاید له 2014 کال راهیسې د متحده عربی اماراتو ټولې رسمي دولتي چارې پر مخ بیایي. د اعلامیه له مخې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ولیعهد محمد بن زاید سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي وګړو، د سفارت د کارکوونکو او دریم هیواد ته د بهرنیانو د خوندي تګ د امکان د برابرولو په خاطر د متحده عرب اماراتو د همکاریو مننه وکړه. بلینکن همدارز له افغانستان سره د متحده عربی اماراتو د بشري مرستو هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2021 کال له سپتمبر تر نومبر میاشتې پورې له لږ تر لږه 1 میلیون افغانانو سره مرستې کړي. دا خبره یادې ادارې پرون په یوه ټویټ کې کړې ده. د ټویټ په اساس ملګرو ملتونو او همکارانو یې په تیرو شاوخوا دریو میاشتو کې له 1 میلیون افغانانو سره د خوړو مرسته کړې، نږدې 9 لکو افغانانو ته یې صحي خدمات رسولي او نږدې 1 لک 80 زره ماشومانو ته یې چې په خوارځواکۍ اخته دي خواړه رسولي. ملګرو ملتونو پر دې سربیره ټینګار کړی چې 24 میلیون افغانان عجلو مرستو ته اړتیا لري. د اوچا د افغانستان د څانګې مشرې ایزابیلا موساد کارلسن ویلي دي چې 24 میلیون افغانان سمدستي خوړو، صحي خدماتو، واکسین او د ژمي پر مهال امکاناتو او نغدو پیسو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر او د ولسي جرګې پخوانی غړی عبیدالله رامین د ناروغۍ له کبله په ترکیه کې وفات شوی. ګڼو رسنیو د ښاغلي رامین مړینه د سرچینو په حواله تایید کړې ده. د ښاغلي رامین نږدې خپلوان او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی پر خپل ټویټر لیکلی چې د کرنې پخوانی وزیر عبیدالله رامین وفات شوی. عبیدالله رامین د 2004 او 2008 کلونو ترمنځ د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر او وروسته د ولسي جرګې په 16مه دوره کې د بغلان د خلکو استازی و. د افغانستان د مویتای ملي ټیم دوه غړي په تایلند کې د مویتای په نړیوال جام کې برخه اخلي. دا خبره د افغانستان د مویتای د فدراسیون یو مسؤول علي ظفر عاطفي پرون ازادۍ راډیو ته وکړه.
یوسف جهانگیر قرار است به مسافه حرفی از سنگاپور به میدان بره.
یوسف جهانگیر به د خپل سنگاپوری سیال په وړاندې لوبه وکړي او کچیر ته سنگاپوری لوبغاړی مات کړي نو بل پړاو ته لار پیدا کولی شي. په همدې ترتیب د جعفر لومړی لوبه هم د سه شنبه پورې له تایلندي لوبغاړي سره ده.
یوسف جهانگیر هغه افغان لوبغاړی دی چې په 2019 کال کې هم د موی تای له نړیوالو سیالیو د زیرو مډال راوړی و. دا سیالی د څلور نوي هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د تایلند په پلازمینه بنکاک کې له یکشنبې راهیسې پیل شوی چې د دسمبر تر یولسمې دوام کوي. مویتای د تایلند یو رزمی ورزش دی چې په ټوله نړۍ کې لکونه ځوانان پرې بوخت دي. په دې ورزش کې ورزشکاران د سوکانو او لغتو ترڅنګ په زنګنونو او څنګلو هم وهل کوي. له دې ادعا وروسته چې ګنې اوکراین د بیلاروس هوایی حریم نقص کړی، بیلاروس پرون د اوکراین پوځي اتشه احضار کړ. د بیلاروس دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د اوکراین پوځي اتشې ته یې د بیلاروس له فرضایي حریم څخه د اوکراین د الوتکو د ګڼو سرغړونو پر وړاندې اعتراض سپارلی. په بیان کې راغلی چې د اوکراین اتشې ته خبر ورکړل شو چې اوکراینی لوري د نړیوالو نظامي همکاریو او د وسلو د کنټرول په برخه کې د اختلافي مسلو د حل لپاره له خبرو اترو ډډه کړې چې دا د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. د اوکراین د پولیساتو خدماتو یوه ویاند دا تورونه رد کړل. بیلاروس د 2000 کال انتخاباتو وروسته چې په پایله کې د الکساندر لوکاشنکا رژیم مظاهرچیان سخت وځپل، له اروپایي ټولنې او لویدیځ سره په سختو ډیپلوماتیکو او سیاسي لانجو کې ښکېل شوی. او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې زرګونه کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خیارخي افراطي لیکوال اریک زیمور د کاندیدېدو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرچیان وایي باید اجازه ورنه کړل شي چې د دوی په وینا فاشستان او خیارخي افراطیان ځانونه کاندید کړي. د فاشستانو د مخالفې ډلې وویان سایمن دوتل فرانس پرس خبري اژانس ته وویل
موږ دوی ته هیڅ ځای نشو سپارلی، د هغوی مفکورې پاکې نه دي، له کرکې ډکې دي. د دې کرکې په خلاف موږ ګڼ خلک سره راټولوو چې وښیو چې موږ د برابرۍ، د ښځو د حقونو او د کډوالۍ لپاره مبارزه کوو.
اریک زیمور درې شپېته کلن سیاسي ژورنالیست دی چې رسمن د فرانسې د راتلونکي اپریل د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپله کاندیداتوري اعلان کړې. د هغه د کمپاین د لومړنۍ غونډې پر مهال د مظاهرچیانو او امنیتي ګاردانو ترمنځ اخوډب وشو چې لږ تر لږه دوه تنه پکې ټپیان شول. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د لنده یا قوس 15 ده چې د 2021 میلادي کال د دسمبر له 6 سره برابر ده. په دې سهارنۍ خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیاله ایران ته تللې او د افغانستان پر روان وضعیت له ایراني چارواکو سره خبرې کړي. میرمن متا نوتسن په تهران کې د ایران د بهرنیو ستراتیژیکو اړیکو د شورا لمشر عباس عراقچی سره لیدلې دي. له بلې خوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو دوام د سیمې او نړۍ لپاره خطرناک بللی. په دې اړه د صفی الله ستانکزي راپور واوري.
ټولنیز، اقتصادي کړکیچ او امنیتي ګواښونه هغه عمده مسایل دي چې دا وروستي څو وخته د افغانستان له نوم سره تړلي بلل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیاله میتا نوتسن تهران ته تللی او د یکشنبې په ورځ په پاسنیو عمده مسلو او بشري مرستو باندې له ایراني چارواکو سره خبرې کړې. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا په دې تړاو یو راپور ورکړی. د راپور له مخې میرمن میتا نوتسن د ایران د بهرنیو ستراتیژیکو اړیکو د شورا له منشي سید عباس عراقچی سره د افغانستان پر روان وضعیت، له هغې ډلې امنیتي اندېښنو، داعش او د افغانستان پر راتلونکي حکومتولۍ بحث کړی. ایران په افغانستان کې د داعش له مخ په زیاتېدونکي فعالیت تل اندېښنه ښودلې او په مهارولو باندې ټینګار کړی دی. همداراز ایراني چارواکو څه وخت مخکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې په ترسره کولو سره په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو باندې ټینګار کړی. هغه دریځ چې دوی آن د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم پرې ټینګار درلود. ایرنا د عراقچی په حواله زیاته کړې چې هیواد یې په افغانستان کې د یو داسې ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی چې د دغه هیواد او له ایران سره د پولو امنیت ډاډمن کړي. ایرنا لیکلي عراقچی د ملګرو ملتونو استازي اغلی نوټسن ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو له هڅو ملاتړ کوي او د افغانستان اهمیت ته په کتو ایران یو ځانګړی استازی هم ورته ټاکلی. که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما تهران ته د اغلی میتا نوتسن په سفر باندې د دې راپور تر لیکلو څه اعلامیه نه ده ورکړې، خو ایرنا اژانس د اغلی نوتسن په حواله له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې په جدي مرستو ټینګار کړی. په تېره بیا د ژمي په رارسېدو چې د اړمنو افغانانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی.
د افغانستان روان بشري اقتصادي کړکیچ او امنیتی تهدیدونه دا اونۍ په یو بل نړیوال مجلس کې امیات شول. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د مدیترانې ډیالوګ ته په وینا کې چې په افغانستان باندې متمرکز و، په دغه هیواد کې روان کړکیچ او امنیتی ګواښونه د سختې اندېښنې وړ وبلل. موږ د سیمې ګاونډیو هیوادونو، اروپا او امریکا په څیر ورته اندېښنې لرو. زه باور یم چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او بې ثباتۍ ګواښ به په ټولو هیوادونو خطرناکه اغېزې ولري. نو زه فکر کوم دا باید یوه موقع وګڼل شي چې موږ ټول سره یو شو او د افغانانو د ګټو لپاره په ګډه کار وکړو. آل ثانی وویل د اګست په نیمایي کې د تېر حکومت سقوط او د طالبانو بیا واکمنېدل ټول حیران کړل او مختګ لارې ټولو ته مبهمه کړه. د قطر دغه لوړ پوړي چارواکي ټینګار کړی چې بشري مرستې باید سیاسي ونه ګرځول شي او اړمنو افغانانو ته په وخت ورسول شي. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه هیواد له اقتصادي کړکیچونو او ټولنیزو ستونزو سره مخ دی. له بلې خوا که څه هم طالبان د داعش خطر کم لاس نیسي، خو د کابل هوایي ډګر، د کندوز او کندهار د شیعهګانو په جوماتونو باندې خونړي بریدونه او ځینې نورې وړې بمې چاودنې چې داعش مسؤلیت منلی، په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو اوري چې د سهار لو د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر شي. په کابل کې یو شمېر خزینه فعالانو پرون د خځو په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د وروستي فرمان په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی ویل د افغانستان خځې غلامانې نه دي او باید د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي. دوی په یوه غونډه کې وویل د طالبانو لخوا د خځو حق نه یوازې باید په واده پورې محدود شي، بلکې اسلام خځې له کار او زده کړو نه منع کوي او دوی ته هم باید دا حق ورکړل شي. د دوی په وینا طالبان باید د ښځو ټول حقونه یوازې په مهر او د واده په اړه د دوی په خوښې پورې محدود نه کړي. د ښځو په اړه د طالبانو د لوی مشر په فرمان کې تر ډیره د واده پر اړوندو مسایلو تمرکز شوی.
د ښځو په اړه د طالبانو د مشر فرمان ته د غبرګونونو په دوام یو شمېر فعال ښځو په کابل کې په دې اړه خپل دریځ ښودلی. دوی وایي په دې فرمان کې د افغانستان د ټولو ښځو اړتیاو ته پام نه دی شوی او افغان ښځې او نجونې لا ډېر کار او زده کړو ته اړتیا لري. د غونډې یو ګډونواله هدا خاموش وایي
هدف برگزاری
د دې غونډې یو موخه د طالبانو او وروستای فرمان دی و موږ خپل غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسو. د ښځو حقونه، کار، زده کړه او ګډون باید یوازې په مهر او واده پورې محدود شي. دا یو سپکاوی دی. هغه ډول چې ښځې د واده او مهر د انتخاب حق لري، دغه ډول د کار او زده کړې هم لري. ښځې د خپل ځان او اولادونو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان هم د جمعې په ورځ د فرمان لخبرې د وروسته ازادي راډیو ته وویل په دې فرمان کې د خوځو د حقونو په اړه کومه اساسي ژمنه نه ده شوې. مدني فعال پروانه ابراهيم خيل هم وايي خزي اونجوني ډير حقونه لري چې باید بحث پرې وشي.
مو بشتر مغلا ډير حقونه لرو چې باید پاړه بحث وسی. کاشکې مولا حبت الله د خزو د واده پر ځای د هغوی د کار او زده کړو پاړه خبرې کړې وای او خپل اعلامیه کې دا هم لیکلی وای ځکه بے سواد ټولنه ثبات نه لري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي اساسي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. که څه هم ټام ویسټ دا فرمان ستایلی خو زیاتوي د افغان ټولنې په هره برخه لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لا ډېر څه ته اړتیا شته. د غونډې یوه بله ګډونواله صفیه اکبری وایي ښځې له زده کړې او کار سربیره سیاسي مشارکت هم غواړي.
د اسلامي امارت په اعلامیه کې واضح دومره ویل شوی چې ښځې په زور واده او بدو کې نه ورکول کیږي. ښځې نه باید په دې دوه حقونو پورې محدود شي. موږ د سیاسي مشارکت، زده کړي او کار حق هم لرو.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت دریځ هم ولرو، خو وایاندویانو یې زموږ له ډېرو اړیکو سره سره ځواب رانه کړ. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو، په دې فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې په زور د ښځو ودول په بدو کې ورکړه او د دوی له خوښې پرته یې نکاح ته مجبورول منع کړل شوي او تر خواهی په مهر او میراث کې د هغوی حق ثابت یاد شوی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په زور او په کم عمر کې د ودونو لوړه شمیره لري. د مخکنی جمهوری نظام پر مهال د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کورنۍ تاوتریخوالي او د میندو د مړینې دوه لوی لاملونه په کم عمر او په زور ودونه بللي وو.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شی به پام وکړي د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
مل آنلاین له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي کله چې د امریکا د دفاع وزیر وپوښتل شو چې له افغانستانه د ځواکونو پر وتلو پښیمانه نه دی، تر لاندې چوپتیا او ماکس وروسته یې وویل چې هغه د کابل هوایي ډګر کې د دیارلسو امریکایانو او همدې سیمې ته نږدې د لسو افغانانو پر وژنه خواشینی دی. لوید آستن له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو د وروستیو ورځو په اړه دا خبرې په کالیفورنیا کې د ریګان ملي دفاع ټولنې په یو بحث کې کړې دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ورځو کې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه داعش بریدونه وکړل چې د شاوخوا یو نیم سل افغانانو په ګډون دیارلس امریکایان هم پکې ووژل شول. له همدې برید وروسته د امریکا بي پيلوټ الوتکې هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور بمباري وکړه چې لاس ملکیان یې ووژل. امریکا هغه مهال وویل چې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش غړي یې پنهکه کړي، خو وروسته څرګنده شوه چې قربانیان ټول ملکیان او د یوې کورنۍ غړي دي. مل آنلاین په خپل لیکنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکه کړې ده. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان د قانونو په سکتور کې د چین پر احتمالي پانګونې یو مقاله خپره کړې. د مقالې په پیل کې راغلي د چین د قانونو ډلې د افغانستان د لیتیم او مسو په برخه کې پر څېړنه لګیا دي چې د پانګونې فرصتونه پکې وګوري. ورځپاڼه په کابل کې د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکلي، د چین د قانونو د صنعت استازو په وروستیو کې افغانستان ته سفر هم کړی. په مقاله کې راغلي چین د اگست له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د مستقیمو اړیکو لار غوره کړې او په هغو لمړنیو هیوادونو کې دی چې افغانستان ته بشري مرستې استولي. ورځپاڼې د سنگاپور ملي پوهنتون د یوې متخصصې کلودیا چیا په حواله لیکلي، پرمختللي اقتصادونه هڅه کوي چې د لیتیمو او مسو سرچینو ته لاسرسی ولري. دا دواړه سرچینې په افغانستان کې شته. پر نورو برخو سربیره له دې معدنیاتو څخه د برېښنایي موټرو او زیراکو ټلیفونونو په بیټریو کې هم کار اخیستل کیږي. چین 2009 کال کې د افغانستان د عینکو مس د اکتشاف او کیندنې تړون هم لاسلیک کړ، خو په ظاهره د تخنیکی او امنیتی ستونزو له کبله دغه چاره وزنډیده او د افغانستان د پخوانی حکومت چارواکو وویل چې پر دې تړون لسره غور کوي.
ل ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کندهار د مرکزی محبس زندانیان شکایت کوي چې د طالبانو حکومت قضیه پر وخت نه څیړي. دوی وایي ل میاشتو رئیس په زندان کې ساتل کیږي، خو لای هم دوسیه محکمې ته نه دی استول شوی. د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې ډیر ژر به دا ستونزه واره شي او د زندانیانو دوسیه به وڅیړل شي.
د کندهار مرکزی زندان دلته د سیاسي او جنايي بلاک زندانيان وایي لمیاشتو رئیس د طالبانو حکومت قضيه نه دي چړلې او له محکمه پرته په زندان کې دي. د لالا جان په نوم یو زنداني د طالب چارواکو غوښتنه کوي ترڅو د دوی قضيه په وخت وڅېړي او په دې برخه کې انصاف ورسره وکړي.
زمر سره اسلامي امارات چې کم د قران احکام دي یا مقصد مر مخ ته درسوي چې ته اپنه وجاري زمر سره خپل فیصله وسی یا جزما مدوی راول زما سره حاضر کی که بخښه د دې د کتاب درویه او دې ته معلومیږي و دې می بخښ خپل بچان ته میلا کی تر وسه مینه کید معلوم دي نه میشه معلوم دي دغه مینو نسب میاشته زما غوښتنه دغه چې مر بالای لکه نور میان ختم دی یو پلان بغه ما بس کی زانه لړ کړی دي نور و ټول مشران ته زما دا خبر دي اجي جاری دي مارکس ته ورته کشي دي منی دا نو سمیاش 200 بوتي منځر بشوي دي نو نسمیاش ما بس تیر کړی زما بچان ته زما اکټین ورک نور دي زمر سم بس ته قران مطابق پیسہ زما سره.
د اسدالله په نوم یو بل زندانی وایي د ډیری بندیانو جرمونه ډیر ستی دي او د بند مدای پای ته رسیدلی، خو قضیه لا هم نه دي چړل سی.
باید قاضیان داسې زموږ پوښتنه وسي یا زموږ مخالفین هغه سړی چې زما سره داول لري هغه راوغواړي چې وروره دا سړی سره ته څه لري د دې په بند خو هېڅ نه دی جوړ دا سپین دغې سړی دی وروره یخ مې کېږي ګولۍ خورم پښې مې درد کوي وروره شپې ته سهار دلته لکه مایې غړم نو زموږ د دغه اسلامي عمارت څخه دغه مو غوښتنه ده وروره چې یو سړی راسي پرس خو باس خاص وکړي حقونه حق سره جلا کړي نه نه مې قتل کړی دی نه مې غلا کړی نه مې جنګ کړی نه مې ټکر کړی هېڅ سرپ د لورکۍ موضوع مې د لور مې خلکو ته ورکړی وه وروره بس په دغه لور باندې راوستلی یم وروره دغه هم ناست یم زوی مې هم راسره دی
په کندهار کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی محمود یوسف وفا د زندانیانو د قضیو د نه څېړلو په برخه کې ستونزې مني او وایي چې د زندانیانو عریضې ترلاسه کړي او یوې ځانګړې کمیټې ته یې دنده سپارلې تر څو د زندانیانو ټولې قضیې په سم ډول وڅېړي.
نه دې باره کې مې پرون له مجلس وکړي چې کومې قضیه پاتې دي مرته درخواست کړي دغه لپاره یو کمیټه د علماو جوړه شوه انشاءالله دغه قضیه به څېړنه کړي اطمینان ورکړو ټول.
طالبانو دا غاس پنیمای کی پر افغانستان د واک تر لاس کولو سره سم یو په بل پسې د تیر حکومت له زندانونو ټول بنديان آزاد کړل خو د دوی د زندانونو یو شمیر بنديان چې د دوی د حاکمیت په سیمو کې په جنایي جرمونو تورن و او یو کم شمیر سیاسي دي لا هم په زندان کې ساتي چې د بنديانو په وینا قضیه په وخت نه چړل کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د چارمغز په نوم د ماشومانو لپاره ګرځن کتابتون په کابل ښار کې بیا خپل فعالیت پیل کړ. د دې ګرځن کتابتون چارواکي وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته خپل فعالیت درولی و خو روانو ناخوالو په ځانګړي ډول د ماشومانو پر وړاندې یو شمیر نابرابریو دوی اړ کړل چې یو ځل بیا خپل فعالیتونه پیل کړي. د ازادۍ رادیو خبریال راپور راکوي.
په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته په لومړي ځل د ماشومانو لپاره د چارمغز په نوم ګرځند کتابتون خپل فعالیت پیل کړ. د دې ګرځند کتابتون شاوخوا 15 سلنه کارکونکو میرمنې دي. د ماشومانو لپاره د دې کتابتون بنسټ ایښودونکي فرشته کریم ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره یې هوکړه کړې چې د ټول خزینه کارکونکو په ګډون خپل فعالیت پیل کړي.
ما چارمغز به خاطر دوباره افتتاح کردیم به خاطر ازی که مردم در افغانستان
مخ چارمغز د دل لپاره پرانیسته چې افغان ماشومان لبل هر وخت څخه وس په سخته کې دي. فقر او د ماشومان روحي حالت دوی په سخته کې اچولي. موږ فکر وکړ چې موږ فعالیت لبل هر وخت څخه وس زیات مهم دی
از قبل کرده مهمتر شده.
چارمغز په لوی موټر کې د ماشومانو لپاره لرنګ رنگ کتابونو جوړ ګرځند کتابتون دی. دغه کتابتون د جوړیدو انګیزه په 2013 کال کې پیدا شوه. دغه ګرځند کتابتون په واټونو کې د وړو ماشومانو لپاره د لیک او لوست ترڅنګ رسامي او گیمونه هم ورزده کوي. د چارمغز د مسولینو په وینا په دې ګرځند کتابتون کې د ماشومانو لپاره یو مشاور هم ناست وی چې د ماشومانو د روحي درملنې په مخه مشورې ورکوي.
ازادي رادیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې د وژل شوي سریلانکایي وګړي په حق کې به عدالت کیږي. عمران خان په دې تړاو د سریلانکا له ولسمشر سره هم خبرې کړي. صفی الله ستانکزي د ازادي اروپا مشال رادیو او د خبر د مرکزی څنګ په حواله نور جزئیات لري.
عمران خان وایي د پنجاب په سیالکوټ کې د رامنځته شوې دی پیښې په اړه له سریلانکایي ولسمشر سره د خبرو پر مهال د پاکستانی ولس د غوسې او شرم څرګندونه کړې. عمران خان د دسمبر پر 4 په ټویټر لیکلی چې له سریلانکایي ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا سره په متحده عرب اماراتو کې خبرې کړي. عمران خان زیاته کړې ما هغه خبر کړ چې تر سلو زیات کسان نیول شوي او له هغوی سره به سخت قانوني چلند کیږي. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا د دسمبر پر 4 په ټویټر لیکلی چې د پاکستان په سیالکوټ کې رامنځته شوې پیښې ډېر اندېښمن کړي. نوموړي لیکلي د سریلانکا ولس باور لري چې عمران خان او د هغه حکومت به د انصاف ورکړه او پاکستان کې د پاتې سریلانکایي کارګرانو خوندیتوب باوري کړي. عمران خان تر دې وړاندې د دسمبر په 3 په ټویټر پاڼه لیکلي وو چې د پیښې د پلټنو په خپله څارنه کوي او په پیښه کې ښکېلو کسانو ته به له قانون سره سم سخته سزا ورکول کیږي. دا له هغه وروسته چې د دسمبر پر 3 د پنجاب په سیالکوټ کې وي پارېدلې ډلې د سریلانکا یو وګړی لومړی په وهلو ټکول وواژه او بیا یې د هغه مړی وسوځاوه. د سیالکوټ پولیسو خبرانو ته ویلي چې وژل شوی کس بریانتا کومارا د سریلانکا اوسیدونکی و چې د راجکو په نوم د جامو په یو کمپنۍ کې کار کاوه. پولیسو تر سلو زیات کسان نیولی چې پکې اصلي تورن فرحان ادریس هم شامل دی. قهرجنو کارګرانو تور پورې کړی و چې سریلانکایي کس مذهب ته سپکاوی کړی و، نو ځکه دوی سزا ورکړه. خو پولیس وایي هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې ثابته کړي پریانتا مذهب ته سپکاوی کړی وي. د راجکو کمپنۍ مخته یوه ډله فعالان بیا د سریلانکایي وګړي پریانتا د درنښت لپاره ټول شوي وو. د دوی له ډلې د سیالکوډ سوداګرۍ د خونې یو غړي عمیر امین فرانس پریس ته وویل دا پیښه د ډېرې غندنې وړ ده. زه وایم چې دا د سیالکوټ په تاریخ کې توره ورځ ده. سریلانکا زموږ دوست دی او موږ په دې غمجنه پیښه کې د دوی په درد شریک یو. د دې پیښې غندنه کافي نه ده. فکر کوم چې مجرمینو ته په کافي اندازه سزا نه ورکول کېږي، ځکه هم دوی د دغسې کارونو جرات پیدا کوي. پاکستان کې تر دې مخکې هم د مذهب او دین د سپکاوي په تور یو شمېر کسان د پارېدلو خلکو لخوا وهل ټکول شوي او ان مړه شوي دي. یوه لویه بېلګه د ځوان پښتون مشال خان وه چې د 2018 کال د اپریل په 14مه د عبدالولي خان پوهنتون قهرجنو محصلینو مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو وهلو مړ کړ. پولیسو تر څېړنو وروسته اعلان کړی چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه و کړی او دوی په دې تړاو کوم ثبوت نه دی پیدا کړی.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عربی اماراتو له ولیعهد محمد بن زاید آل نهیان سره د افغانستان په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې کړي. ښاغلي بلینکن ویلي چې له محمد بن زاید سره پر مهمو سیمه ییزو مسایلو او د افغانستان په اړه پر ګډ کار خبرې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2020 کال له سپتمبر تر نومبر میاشتې پورې له لږ تر لږه 2 میلیونه افغانانو سره بشري مرستې کړي. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر او د ولسي جرګې پخوانی غړی عبیدالله رامین د ناروغۍ له کبله په ترکیه کې وفات شوی. عبیدالله رامین د 2004 او 2008 کلونو ترمنځ د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر و او وروسته د ولسي جرګې په 14مه دوره کې د بغلان د خلکو استازی و. د افغانستان د مویتای د ملي ټیم دوه غړي په تایلند کې د مویتای په نړیوال جام کې برخه اخلي. دا سیالي د 4 نوي هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د تایلند په پلازمینه بنکاک کې له یکشنبې راهیسې پیل شوې چې د دسمبر تر 11مې نیټې پورې دوام کوي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې زرګونه کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خيار افراطي لیکوال اریک زیمور د کاندیدو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چانوي